السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې دی. هلته د نری رنځ ناروغۍ په اړه خبرې پکې شوې دي. متخصص ډاکټر ورته خپلې سپارښتنې لري. هیله ده چې دا پروګرام اوس په تکرار بڼه در سره واوري. کومنوي اورېدلې خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. باوري سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلې دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې انقره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مختوړل کیږي. خو په سفارت کې او په استانبول کې د قونسلګرۍ دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان په سفارت او قونسلګرۍ کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راز سرخار او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې تیرو ورځو کې د غوسیمو کې 300 پورې افغانان نیول شوي دي. که څه هم د پاکستان چارواکو ویلي چې نیول شوو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغې بیرته خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شوو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زنداني دي او هوډ لري چې افغانستان ته یې ولیږي. تر دې وړاندې د پاکستان په سند ایالات کې هم د کډوالو فعالانو د کډوالو په وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی وو او په خبره یې هغه افغانان هم نیول شوي چې قانوني اسناد لرل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال د کندهار انارو ښه حاصل ورکړی او دا تر دې دمه ترې 15,000 ټنه صادر شوي دي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د انارو فصل سکال نام خدای ښه دی. په میاشتو کې چې انار نوي رارسېدلي دي، $4 میلیون په ارزښت انار صادر شوي دي او اوس هم روان دي. زه په دې باور یم چې دې نه به هم زیات شي. دا چې یو سلسله مشکلات په سرحدونو کې په انتقالاتو کې کیږي او زیات انار هند او پاکستان ته ځي.
محلي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږ کال د انارو حاصلات 10% زیات دي. افغان سوداګرو په خوا ویلي چې د تازه میوو او ترکاریو د حاصلاتو په فصل کې پاکستان پر پوله ستونزې جوړوي چې سوداګرو او بزګرو ته زیان اړوي. تیره میاشت کې تورخم دروازه شاوخوا یوه اونۍ بنده وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې په حواله سوداګرو ته یې $3 میلیون زیان واړوه. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی، د اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي. د بورل په خبره غونډه کې د اروپایي ټولنې د کاندیدو هیوادونو او د دغې ټولنې د راتلونکو غړو استازي هم شامل دي. هغې لیکلي موږ دلته یو چې د اوکراین د خلکو سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړو. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګې برید وروسته د ترکیې جنګي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایی حملې وکړې. د ترکیې دفاع وزارت ویلي په هوایی عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی شوي چې په هغوی کې سمڅې، پناځایونه او ډیپوګانې شاملې دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغو حملو کې له منځه وړل شوي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه صفی الله ستان اگزام تاسو روختیا د ژوند شتمنی دغه خبرونه ته چې له ازادي رادیو خبريږي همدا شیبه خراغلاست وایم. په دې خبرونه کې به له میلما ډاکټر سره د توبرکلوز پر لاملونو، نخو، درملنی او مخنیمی باندې خبری وکړو. زموږ د پروګرام میلمه ده ډاکټر صاحب نوراقا زاهد، د توبرکلوزي امراض او معالج ډاکټر او متخصص. تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ که د پروګرام په جریان کې کومه پوښتنه لرئ یا خپل نظر را سره شریکوئ نو د واتس اپ شمیره مو ده 00 دوویشت یولس څلیرویشت شپږ صفر یو بیا یې تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلیرویشت شپږ صفر یو همدارنګه کولی شئ په ټلیفون هم که د نړۍ له هر ځایه چې غواړئ زنګ را ووهئ صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلیرویشت پنځه صفر یو صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلیرویشت پنځه صفر یو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د نری رنز د څانګې چارواکو سږکال ویلي چې په نری رنز باندې څه باندې دوه پنځوس زره کسان مخته شوي چې له ډلې پنځه سوه کسان مړه شوي هم دي. راټول شوي ارقام ښیي چې په اخته کسانو کې شپږ پنځوس فیصده ښځې او پاتې څلور څلوېښت فیصده نارینه دي. په لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې وویل ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زموږ میلمه ده. ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. په اول کې غواړم د توبرکلوزي امراضو په ارتباط باندې د تاسو نه واورو چې څه رقم مرضونه دي، ډولونه یې څو دي، کوم یوې تر ټولو خطرناکه ده؟
تاسو ته محترم ورور، تاسو کارکوونکو ته او ریجن کته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. البته د نری رنځ یا توبرکلوز یا سل چې په دې نومونو یادیږي، دا یو ساري مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږی اخته کوي او متاسف په ټوخی ټوخی البته ټوخی سره بیا خراش کوي یا بلغمي. د اکثرا موږ چې غږیږو د نری رنځ یا توبرکلوز یا سل عمومی صورت مختلف کلاسیفیکیشنونه دي، خو مونږ په دوه ډوله دا مرض تقسیموو. یو هغه نری رنځ چې سږي موفي هغه ته وایي د سږي نری رنځ، او بل د سږي د باندې نری رنځ. سږي د باندې نری رنځ یا سل معنا دا چې د وجود په ټولو برخو کې دا مکروب توزع کولی شي، او هماغه ارګان چې دا مکروب پکې ځای ونیول دا هماغه ارګان بیا توبرکلوز تشکیلی یا توبرکلوز دماغ برخ جوړی. زمان په نظر یا د پروگرام توبرکلوز پروگرام یا د نری رنځ زمینی پروگرام د عام روغتیا وزارت یا مهم پروگرامونو څخه ده. مونږ چې زیات تاکید کوو د نری رنځ هغه برخه چې سږی موفوي، ولې د دې نری رنځ د سږی نری رنځ چې ده او یانه تر اتیا فیصده واقعات تشکیلی او ډیر زر انتقال کوي د ناروغ خلکو نه روغ خلکو ته. او بل ډول چې مثلا د معدې مرادي نری رنځ د هډوکو د یا د رحم د یا جلدي نری رنځ یا د دماغ نری رنځ هغه مسلکي کسان پی پویږي ډیر لږ انتقالات کې انتشار کوي نورو خلکو ته، یعنی شرایط محدود ده. نو په دې خاطر زمونږ پروګرام ګرچې دواړه برخې مونږ کنټرول لاندې نیولی او خدمت ورته کوي، اما زیاتر مونږ اولویت ورکوو د سږي نری رنځ یا هغه نری رنځ چې په سږو کې توازو کوي چې متاسف په ټوخی او دوامداره ټوخی او بلغم ورسره یو ځای.
مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه دا ده چې آیا دا واقعیت دی چې د افغانستان په څیر مخ پر وادي او بېوزلو هیوادو کې دغه ناروغي اوس هم شته یا شیو کوي؟ د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دغه مرضونه ډیر کم کتل کېږي او ډیر کم فکر کوم پیښیږي، که څنګه؟
دا مرض چون شرایط د توخی او پرنجه او د تنفس لاری کیږي، او اوس خو پوهیږئ چې نړۍ یو کلی غوندې ده، ټولو ته د شرایط امکانات شته. په همدې خاطر دې پروګرام سره نړیوال ډېر مرسته په همدې کوي چې د دوی دغه ملکونو کې چې ډېر دي، چې یو افغانستان بیا هم لله الحمد دغه دوه ویشت ملکونو له جملې څخه چې ډېر زیات پکې نری رنځ و هغه نه وتلی، خو افغانستان اوس هم ډېر واقعیت لري. زه چې تاسو سره اوس غږیږم، کال کې د نړیوال روغتیایي سازمان د اټکل له مخې شپږ اویا زره کسان په دې مرض اخته کېږي. دا توانېدلی یو چې دو پنځوس زره تقریبا شاوخوا دو پنځوس زره مریضان هم کشف کړي دي، تر درملنې لاندې نیولی او اکثریت یې شفایاب کېږي. نو په دې خاطر دا د غریب ملکونو یا د ورستپات ملکونو مرض ده. خو بیا نور ملکونو ته لکه پرمختللي ملکونو ته ولې چې ارتباطات ډیر دي، مثلا افغانستان یو اسلامي ملک دی، سعودي ته ځي د حج د مراسمو، که دلسې مریضان حج پروګرام کې برخه اخلي نو بیا د هر ټوخی سره کولی شي 10 نه تر 15 کسان نور منتن کي، او احتمال لري چې په یو کال کې 10 تر 15 کس نور مریضان شي په دې مرض اخته شي. نو یعنې ټول نړۍ اوس چون یو کلی غوندې د ارتباطات ډېر نږدې دي، نو د مرض بیا هم پرمختللو ملکونو ته هم یو د خطر زنګ لري.
مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ تاسو چې اوس غږیږو، ګرچی هغه اولینۍ دوره د کووید چې هغه ختمه شوله، اوس په اروپا او په ځینو نورو هیوادونو کې د کووید بله مرحله هم راغلې، په افغانستان کې هم همدغس شکل، پوښتنه دا ده چې له کووید سره ډیر پټ او هغه مار شوي مرضونه وسپړېدل، آیا توبرکولوز یا سل مرض هم په همدغه شکل باندې د خطر شته چې د کووید له زیاتېدو سره، د کورونا ویروس له زیاتېدو سره دغه مرض هم خورېدلی وي او دا میکروب هم زیات شوی وي، که څنګه؟
متاسفانه د کوویډ نیمس د ناروغۍ د خپرېدو سره زمونږ د افغانستان په ملي پروګرام باندې ډېر بد اثر متاسفانه د کوویډ 19 د خپرېدو سره سم زمونږ د توبرکلوز یا نرایرنس د کنټرول ملي پروګرام ډېر زیات متاثر شو. په دې خاطر چې یو شفاخانه هم درلود افغان جاپان په نامه، هغه هم د وخت زمامدارانو مونږ نه ونیول، په اصطلاح کوویډ 19 ته ترجیح ورکړ. گرچه د نریرنس پروگرام ډیر وسالته فعالیتونه نورم زیات شوی دي، خو متاسفانه د خلکو د ویرې له وجې کلینیکو ته مراجعه کم شو، او هغه اکټیو فعالیتونه چې موږ درلوده هم کم شو. نو د نریرنس واقعیت هغه کشف په جامعه کې کم شو، ګراف ټیټ راغی، په دې معنا چې جامعه کې خو موږ فعالیتونه لږ ځنډنه شو. په نریرنس او کووید 19 تون سږي تقریبا مرض ده زیاتره هغه مریضان چې بیا په کووید 19 اخته یې، یا په نریرنس دوی سره نږدې یو سینریټیک حالت مریض باندې راولي او مریض ډېر زر له منځه وړي.
ډاکټر صاحب، افغانستان خو اکثر خلک کلو کې هم اوسیږي، عامه پوهاوی به ورته کم رسیږي، ځینې لرې پرتې سیمې دي چې ممکن روغتیا پالان اصلا نه وي هلته، یا کلینیکونه به ډېر په کیلومترونو ترې لرې وي. دغه د آسیب پذیره قشر یا خلکو په ارتباط راته ووایي چې کوم خلک ډیر د دغسې مرض سره مخ کیدای شي، خصوصا په کلو لرو پرتو سیمو کې.
خوشبختانه تاسو ته ویلی شم چې د نریرنس ملي پروګرام د فعالیتونو په اساس، البته مختلف برنامه، یو برنامه هم دا ده چې زه تاسو سره غږیږم، او د تاسو راډیو له لارې په هر کال کې په نورو راډیوګانو تلویزیونونو کې موږ دا پروګرامونه لرو. دا موږ آواز خلکو ته ډېر ښه رسېدلی دی. حتی زه ویلی شم چې یو سروې ښودلی و چې 40% کسان ډېر 2001 کال کې آګاهي درلود د نریرنس نه، اوس تقریبا دغه آګاهي 90% ته رسېدلی. یعنې شکر ده خلک ډېر اوس پوه شوي دي. او دا بل خوش خبري دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، یعنې داسې ولسوالۍ نشته کوم ځای کې چې کلینیک ده، هلته مایکروسکوپ ده، د نریرنس پروګرام هلته فعال ده، او تشخیص او تداوي ټول په وړیا ډول کېږي. یعنې اوس خلک ډېر ښه لاسرسی لري کلینیکونو ته، چې هر ځای کلینیک ده دا پروګرام البته ډېر ښه منظم روان ده. خو بیا هم آسیب پذیره قشر اکثرا موږ چې خپله دا برنامه چلوو، نو زیاتره هغه کسان د خطر سره مواجه دي چې په وړکتوب کې واکسین نه شوی، ولې چې دغه ډیپټیک یو واکسین زمونږ د توبرکلوز د برخې ده چې هغه بیا د مرض شدت کموي. یا هغه ځایونو کې چې خلک ډېر ګډ ژوند لري، چون دا مرض د تنفس لارې انتقالیږي، او بل هغه کسان چې پخوا په نری رنځ اخته شوی دویمځلي اخته کېږي، یا هغه میندې چې د عملهدارۍ په دور یا وروسته له ولادته دا وجود مقاومت ښکته کېږي، یا هغه کسان چې مثلا سګرټ او چرسو دا شانس کوي چې سږی تقریبا معوفي، یا هغه کسان چې په ایچ آی وي ناروغۍ اخته وي او مقاومت د وجود یې ډېر ښکته وي، نو هغه کسان آسیب پذیر قشر وي. خو لله افغانستان کې اوس ډېر ښه پروګرام روان ده د وزارت په نمایندګۍ. زه ویلی شم چې ډېر د ټاپ پروګرام د نړیز د کنټرول پروګرام د چوده سلور در شولایته کې په ټولو کې پال ده او په وړیا شکل هغه دوا چې په نړۍ کې هغه اخرین دوا ده یعنی هغه دوا استعمال وو او د کوم د تشخیص وسایل دي تقریبا نظر نږدې ګورونه تر موږ ډېر زیات هغه وسایل هم چې ډېر پیشرفته دي او ډېر قیمتي دي البته د نړیوالو همکارانو په مرسته خصوصا ګلوبل فنډ هم سره مرسته کوي نو دا فعالیتونه ډېر ښه جریان لري او خلک موږ به خبره شوي دي موږ مطمئن چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د نړۍ رنځ واقعیت پر کنټرول لاندې راولي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه خلو بیا فکر کوم یو اوریدونکو شته په لاین کې چې خپل نظر یا پوښتنه بل موږ سره شریک کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
بلی روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. د واتس اپ شمیره مو د 00420211401 او همدغه شمیره چې اخر کې 501 ده 00420211401 دمو د ټلیفون شمیره ده. اوس په واتس اپ باندې اوریدونکو لرو زنګ راواله مهرباني وکړئ نو مصدی لکم ځای مو زنګ راواله. البته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خو به مو تر اوسه اوریدلې وي. د نری رنځ یا سل په ارتباط باندې خبرې کو ډاکټر صاحب نور آقا زاهد چې د توبرکلوزی امراض او معالج ډاکټر دی او متخصص لمو سره میلم ده. مهرباني.
درته تمن شغل نور سه محترمه اختر محمد خادمه مده ایلمند ولایت واشر ولسوالۍ ته خبرونه ان شاء الله معلومات راتسته چې د توبرکلوز په اړه خو متاسفانه باید وایم چې
خادم خبرونه معلومات ست خو د کوربا نوم دې اشتباه واخیست صفی الله ستان ځای. مهرباني.
او ما بخښه ستاسو نګزه صاحب ډیره زیاته مننه. ما موسم دا یادونه ته کول چې د شپې دوه متاسفانه موږ رادیو نه اورو نو مخکې راته تخنیکي همکار پات حرکت چې دا سی و تبرکلوس په اړه باندې موږ غږیږو نو د شغل ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې تبرکلوس یوازې همدغه نوم لري او کبل نوم هم لري او بل زما فکر باندې تبرکلوس کچیر زما خاص معلومات نه نه کې ډاکټر خلک کټم پیش یا هغه ماشمان چې ورته پخته کې دي ناروغي مرتبه یې کچیر یو څوک د تبرکلوس سمیا شول لري یعنی مخنیوي سره ورکول شي.
ښه سي ډاکټر صاحب د تاسو پوښتنه اخیستی وی مننه کوم. د هلمند نموزنګ راوالی بل اوریدونکو هم کوي په واتس اپ باندې یا په نورو ټلیفونو کې زموږ همکارانه بخښه شو چې لمغ سره وصل کی کنه وینو. ډاکټر صاحب زاهد تاسو پوښتنه واوریده زموږ اوریدونکو له هلمند زنګ راوالی او د توبرکلوز په اړه پوښتنه وکړه.
دا اورور چې د واشیرول سالمي زنګ واله دا ویل چې توبرکلوز هم دا یو نوم لري. ما په پروګرام په شروع کې ویل چې ډېر هم دا نومونه هم د توبرکلوز نری رنځ یا سل په دغه درې نومونه خلک پیژني چې پر نومې معنا یو خبر نری رنځ توبرکلوز یا سل او دا ویل چې یو خبره اواز صحیح ده نه چې ماشومان ویل چې څنګه ناروغي ده. ما مخکې ویل چې ټول هغه کسان ټول کسان چې د دوه نوې څخه زیات او ټوخی سره خراش کوي او بلغم ولري نو زمونږ پیغام ورته دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز یا کلینیک ته مراجعه وکړي. تو داسې نه ده چې هغه به حتمي نری رنځ زیات پرتلوس اصلي هلته معاینه کېږي وړیا په وړیا شکل. البته د ولسوالۍ تر شفاخانو پورې موږ جنکسپرت چې اوسنۍ ټکنالوژي ده او په دوه ساعتو کې سل په سله تشخیص کوي وای او د بلغم په واسطه هر کلینیک پر سالي کې راځي په بل سلور پنځو دریو انټر شپږو پورې مون کلینیکونه لرو. البته بلغم معاینه کیږي پرسونل هم ترنن کړي د پټول افغانستان کې مشکل نشته. خو چې څوک د دوونه څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم ولري دا باید یو ځلی لاړ شي، معنی وکړي که نری نه دوا ورته ورکړي که نه ډاکټر صاحبان ورته مختلف نور مرضونه دي، یوازې نری رنځ نه دی سړی ټوخی کوي یا بلغم، هغه ډاکټر ورته هدایت کوي چې څه وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای خبرې کوئ.
سلامونه ستانکزای صاحب ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
مننه زابلی صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، دا چې دوه کاله مخکې یو مریض راته پیښ سی، هغه زابل کې چې کله مریض راته پیښېږي وړه مې شپخانې ته، هلته راته وایي چې دا به تاسو ډیر په جیل کابل انتانی روغتون ته رسوئ، کیدای سي مننجیت سي. نو هلته سي ځو، هغه ډاکټرانم کوري ودان ډیر پاورن تداوی شروع کوي او هغه مریض ډیر جدي نسي. نو آیا اوس پوښتنه دا ده چې مننجیت څه ډول یو ناروغي ده، څومره اندازه مرګ ژوبل رسوي، څومره څه فرق پسیلی له تبرکلوز سره سته، که د تبرکلوز له څو رقمي تبرکلوز نه یو تبرکلوز مننجیت هم ده، او بل که چیرته د تبرکلوز هغه ګولۍ چې هر سهار خوړل کیږي یوه یوه دوې دوې دانې، هغه ډاکټران صاحبان وایي وایي که چیرته یوه دانه کزاسي هم یوه ورځ کزاسیم دوا به له سره پیل کوي او شروع کوو بیا، آیا همدومره باید جدي ونیسو که یوه ورځ کزاسیم باید 100% هغه ټوله کشپړ میاشتې دوا خوړل یې باید له سره شروع شي څنګه؟ ډېره مننه مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو د دې خبرې واوریدل؟ هو مهرباني صاحب. بله
ما واورید. دا ورور دا کوم مریض چې راوړی، البته هغه اراض الیم د مننجیت ډاکټر صاحبان پرې پوهېږي چې ډېر غاړې سخي وي او همده علت ده، او هغه ډېر زر پوهېدل کېږي، خو تداوی په ولایاتو کې ډېر امکانات کم ده، نو دوی ورته عاجل وایي چې شفاخانې ته ورسي. خو دغه مننجیت یا د سهایه او نری رنځ هم یو ډل، یعنی ټولې مننجیتونه توبرکلوزیک نه وي، د توبرکلوز یو نو هم د مننجیت کې مننجیت توبرکلوز بولي، هغه هم به خطري ده، خو په همدې دوا تداوي کېږي لږ وخت زیات. او دا ورور بل خبره چې کوم وکړ چې دغه زموږ مریضان هر وخت فکر کوم چې د دې تشخیص به که د نری رنځ شکل وي هم بیا د انتاني روغتون کې کېږي، نو تداوي امکانات یې شته. اما هر هغه بیا نور اقسام هم لري چې یوازې توبرکلوزیک مننجیت نه وي، د نورو مرضونو له وجې مننجایټس منځته راځي، دا یو خطرناکه ناروغي ده.
سمه ده. مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، د هغوی خبرې به هم واورو. مهرباني صاحب. بله زما غږ اورئ، د تاسو ټلیفون رخ شوی دی، لطفا خبرې وکړئ که د ما غږ تاسو ته درځي، یا له راډیو لږ لرې کینئ چې غږ مو انعکاس هم ونه کړي. مهرباني. مهرباني صاحب، مهرباني، تاسو خپل خبرې وکړئ، نوم مو واخلئ او له کوم ځای خبرې کوئ صاحب؟
منو هو لاګول دی، پاکستان د پنجاب نه خبرې کوم، افغان ماجر.
مهرباني وکړئ لاګول صاحب، پروګرام خو مو د توبرکلوز یا د سل نری رنځ په ارتباط دی. ډاکټر صاحب نور آقا زاید چې د همدغو امراضو متخصص او معالج دی، له موږ سره میلمه دی، که څه نظر یا پوښتنه لرئ لطفا شریک یې کړئ.
ولا بس مونږ هم په دغه سوچ کې ورته چې مطلب دې ناروغي چې ده ولا لږ کې اسی مخرج ته دوه د پوسې نو د دې د وجه باندې ولا موږ هم ورته خپل پریشانې کیو. او
څوک داسې پیژنئ چې په دې توبرکلوز باندې اخته وي، که څنګه چې دا خبره مو وکړه؟
واو، داسې ما یو نږدې ملګری دی، بیا دغه کیسه ما ده کړی چې دغه دغه بیماری په ما باندې راغلې ده، نو بیا موږ ولا ورته وایي چې دلته راشه، پاکستان ته راشه، پوه شوې؟
مننه کوم، سلامت اوسئ. بله د پاکستان یو افغان کډوال زنګ راواله او دوی د همدې ناروغي په ارتباط باندې خپل اندېښنې وښودلې. البته د ازادي راډیو په فیسبوک باندې موږ په همدې رابطه باندې یو پوسټ کړی و یا لیکنه مو کړې وه. ځینو کسانو پرې کامنټونه یا نظریات لیکلي وو. له هغې ډلې ډاکټر صاحب د تاسو که غوږ وي چې زه دغه کامنټونه ووایم که بیا کوم یو ته ځواب ورکوو. احمد مرید اصل
ورور ته
بله
ورور ته ووایي بیا ته
مهرباني
دا ورور وویل چې مریض ده. موږ ورته وویلی ده چې پاکستان ته راشي. متاسفانه داسې مریضان موږ لرو چې پاکستان کې تشخیص کېږي چون هغه پاکستانی دوا مهرین و مهرین پیس توبرکلوز یا نری روز لپاره استعمالیږي او زمونږ دوا هغه دوا ده چې جی ډی ایف یعنی ګلوبل ډرګ فسیلیټي موږ ته آماده کوي او هغه هم د پخوا د جاپان د هېواد او اوس د ګلوبل فن په مرسته هغه آخرین دوا چې په امریکا او انګلینډ کې استعمالیږي موږ هغه استعمالوو. داسې کسان موږ پېژنو پاکستان کې مریض شوی ده تشخیص شوی ده نری رنګ خو بیا دوا یې موږ نه غوښته کومکي دغه موږ یو ډاکټر صاحب مشهور ډاکټر د پاکستان د همدې نری رنګ کې کار کوي د څوک فامیل کې مریض شوی بیا موږ د دبلیو ایچ او لارې ورته دوا ولېږل. یعنې زموږ فیلني فیلن دا مریضان قطعا ضرورت نه لري خارج ته د ایران او د پاکستان او تاجکستان او ازبکستان زموږ شاوخوا ملکونو نه د نری رنګ پروګرام ډېر ښه په منظم ډول حتی دمدا اوس چې زر سره غږېږم د درې کالو لپاره نور هم دوا لرو هم هغه مواد چې لابراتوار کې د تشخیص لپاره استعمالېږي ټول په وړیا ډول اوس
ښه شکر د خدای دی. نو بس مننه ډاکټر صاحب خیزه بنو د کامنټونو وایم نظریات به تاسو ته دی. او احمد مرید اسلامي په نوم یو اوریدونکي لیکلي زموږ په فیسبوک باندې چې ډاکټر صاحب الاتی چې دغه سل موجود دی څه دی دا یو پوښتنه. او بل اوریدونکي په نوم د محمد اشرف کوهستاني لیکلي چې علائم څه دي د دغه مریضي که دا واضح کړي. البته دا که څه هم چې تاسو مخکې ویل خو بیا هم که تکرار کوي یا په بل شکل باندې دوی ته بخوي سمه ده. او یو بل چا هم کامنټ کړی دی فکر کوم چې دی په کوم کلینیک کې کار کوي. دی لیکلي چې زه یو لرې پراته کلینیک په عیز باندې تاسو ته دا لیکم چې که چیرته د بلغم د معاینې او همدارنګه د انالوګ د ایکس رین پرته نور څه امکانات نه وي موجود او دغه بلغم هم د په خبره چې منفی وي نتیجه یې یعنی توبرکلوز و نه خي مګر بیا هم ناروغ وي باید څه وشي چې تداوی پیل شي. دا البته د دوی غو خبره وه. البته تاسو خپل ځواب ورکړئ. بله بله
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او دا به نور وای دا ورور چې ول چې نړیرنس د انسان د پیدایښت سره سم خپل سو بته باندې عالم چې کوخ نومېده او دا میکروب کشف کړ. یعنی دا داسې مونږ قراین لرو چې د فراون په جسد کې هم حتی د نړیرنس علائم شته. ان د انسان د پیدایښت سره میکروب هم پیدا شوی دی په دا شته جامه کې چون موږ ملک غریب ده او د جنګ ځپلی ملک وو نو دلته بیا هغه امکانات کم وو. اوس له خیر امکانات په زیاتېدو ده او نور انشاءالله کوشش کوو چې دا کنټرول شي. او دا بل ورو چې اراز علائم وویلې موږ هر عضو لپاره بیر اراز علائم چې هغه ډېر په اصطلاح د پروګرام د وخت دومره نه شته چې هر نری رنس موږ چې زیات غږېږو د سږو نری رنس چې دا مریض ټوخی کوي د ټوخی سره خراش کې بلغمي او ټوخی دوامدار شي او مریضان اکثرا دا یو زنجیر غوندې خپل اشتیا له لاسه ورکوي. په دې مرض کې او د اشتیا له لاسه ورکولو سره مریض ډنګریږي او په زمن کې دا د سینې د ټوخی چې کوي د سینې قفس دردونه پیدا کیږي. او یو ډېر بل عمده لامل دا ده چې په هر حالت کې نری رنس مریضان د شپې لخوا خوله کوي. یعنی مثلا وتا سپاکه شهیده دی آواز طور به نور کسان به یخنی ولی خوده خوالی که داگه دشپی خوالی و بلا علامه ده او داورور چه ویلی چه تشخیص در نرهران چون دا لره پرتو و لسوالی که منگ یوازه در بلغم معنات چه امکانات لری او بازو که چکسری در کسری لمخی معنات تیگی خو اصلا لازم پا افغانستان که کچه ری بیا علت تداوی نشو او مریض خو یو بل قسم مرض چه مثبت نی در دکتر تصمیم پوره لری منفی مریضان یعنی توبرکلوزی اما تشخیص نکیگی بی اکثر آنها باید ولی که در ولسوالی و بعضی ولسوالی و مرکزونو تا چه انشالله تا کل با منگ طول رسولی تا دا جن اکسپرت نوی تکنالوژی دا چه پناری که رواج ده او منگ جده چه تا سر پا امکلامیم شپاگه ویا جن اکسپرتون پا ولایتو که منگ نسپیلی دی البته دا جهانیانو پا مرسته او واس یا 15 سالی خپای نورم راوری چه طول شفاخانو واس تقریبا کوردی یعنی اگر مریضان چل تشخ
بله بله دکتر صاحب فکر کنم بیا مت بله بله
نه دولت سوالی مرکز ته ولیگی یا دولت مرکز ته انشاءالله جنکسپر ماشینونو من پر طول ولایتو که وصلور درست ولایتو که او
په اکثر ولسوالیو کې دا امکانات لري. ښه ښه صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب، ما غوښتل یو څه بلم یاد کوم. البته زموږ ځینو اوریدونکو بیرته همدغه کامنټو باندې ځواب هم لیکلی. فکر کوم کوم ډاکټر صاحب کامنټ لیکلی و د دې لپاره چې دغه څنګه تشخیص سره کومک وشي، هغوی ځواب لیکلی و، یعنی د بلغم نتیجه که منفي بیا په څه شکل باندې دغه توبرکلوز فرض کیږي او تداوی شروع کیږي. بیا محمد یاسین برکی خپل مغه ملګری ته یا غبل اوریدونکو ته زموږ ځواب لیکلی چې کولای شي د پوستی توبرکولین د ازموینې همدارنګه د انترفرون په نوم او بیا مالیکولي تشخیص له لارې هم دا کار کولای شي. چې په دې رابطه باندې خالبته دا ډیر تخنیکی مسایل دي، یعنی آیا دغه امکانات شته په کلینیکونو کې یا دغه ظرفیتونه شته چې که احیانا منفی وي نتیجه د بلغم او کولای شي په نورو روشونو باندې کار وکړي؟
طریقه چې دا اورول دا تخنیکی مادر تویل دا مالیکولی معاینات هم دا جن اکسپرت ماشینونه دي چې دا ډېر دقیق بیانه کوي. او توبرکلین ټیسټ چې دی موږ په ټول ولایتو کې ټیسټونه توضیح کړي دي، اما خو هر څوک چې توبرکلوز سره مواجه شوی دا مریض نه وي که نه هغه مثبت وي. هغه په ماشومانو کې لږ اهمیت لري، اما په غټانو کې څه اهمیت نه لري.
ښه ښه ښه، یو لنډه دمه به واخلو ډاکټر صاحب، بیا بېرته پروګرام کې پاتې شو. مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، زید په دغه برخه کې اوس واړو په زینو مسایلو باندې خبرې وکړو. لاغې ډلې دا چې په افغانستان کې خو نام خدا لمر هم ښه دی، اوبه هم ښه دي، طبیعي هغه نعمتونه چې دي هغه ډېر ښه دي. لمر، اوبه او هغه یعنی په اروپایي او نورو هېوادو کې مثلا لمر په کافي اندازه نه وي. زه غواړم وپوښتم چې د توبرکلوزي امراضو د له منځه وړلو لپاره یا د دغې میکروبونو د له منځه وړلو لپاره فکر کوي په کافي اندازه د لمر رسیدل یو کوټې ته یا د خوب ځای ته مهمه دی که څنګه؟ او یو عمومي مازال دا دی چې په افغانستان کې اکثر دا نوي مجلل کورونه چې جوړیږي د باندې به ډېر ښایسته وي، مګر دننه په کافي اندازه فکر کوم لمر نه ورسیږي. یا ښیښې هم که لګولي رنګه ښیښې وي یا یې ګلدارې وي چې د لمر هغه شوا صحیح نه انعکاس کوي. فکر کوي چې لمر واقعا هم ښه دی د دغسې امراضو د محوې لپاره؟ تاسو څه توصیه کوئ خلکو ته؟
موږ اکثر کلینیکونو کې د هر مریض چې یو توصیه هم دا ده چې د مریض اتاق باید کافي لمر ولري، او د کافي لمر په خوا کې کافي تهویه ولري، یعنی هوا. په دې معنی که جمع کوټې خلاص پرېښودل شي د دروازې یخ دومره اهمیت نه لري. خو دغه مکروبونه ولې سږي مافیي دوی موږ ورته هوازي مکروبونه، یعنې دا ډېر هوا خوښوي. که چیرې کوټه خلاص وي، په دې مکروبونه دا خواز ده چې وځي د باندې آزاد هوا ده.
او تلمر ارزه که ولگی داد خدای نظام ده چه دغه مکروب د سل تقریبا په دقیقه مرته نټینګیږي لمنځه ورګوره دوا ورته ورکړي په یو نیم کال ته د ویروس شپږ میاشتې تخته شوی کنه یعنی شپږ میاشتې چې دوا نه خوري د مکروب لمنځه نه ځي اما د لمر سره چې متصل مخامخ شو د مکروب لمنځه ځي نو لمر ډیر زیات رول لري خصوصا موږ مریضانو ته توصیه کوي چې لمر کښېني او خپل اتاق لمر ته مخامخ اتاقونه در مریضانو ته توصیه کوو اگر چې تاسو خبره د مجلل کورونه اوس په سلاوه پام کې نه نیسي هغه بیا هم که تورې کوم مریض شي موږ ورته هدایت کوو چې دروازې خلاص دي د مکروب اکثرا
مننه کوم ډاکټر صاحب په دې برخه کې غواړم هغه د مخنیوي په لارو چارو باندې مفصل وغږیږئ دا چې واکسین وي تاسو فکر کوم مخکې نوم واخیسته چې بی سی جی دی که ما اشتباه نه کړی یا ټی بی جی چې
او زمون مخشره کې چې راځي په جامعه کې باید ټول او توصیه د امریکا او زرت د دې ته د راځي په هغه کې چې تاسو روښانه ما دیسکاس پریما نه دا مې نه لوزیک په دوه دیو کې بیا د سړی چانس له لاس ورکړي هغه مکروب نو اولین شی چې ده باید زر تشخیص او زر تداوی شروع شي دا په مخنیوي کې یا په وقایه کې رول لري دوم ټول ماشومان ته باید واکسینونه وشي څنګه د خطرناک ډولونو نه چې همدغه یو ورور ذکر کوم ټی بی مننجایټس ده سهایه او توبرکلوز دغه په وقایه کم نه کوي نو هغه شدت د مرض کمی یعنی خطر د مرګ کمی او دریم خبره دا ده چې ټول هغهسان ټوخی کوي یا پرنځی کوي باید یو پاک ټوکر یا یو ماسک یا د دستمال په خولې پورې ته ونیسي حتی ګورئ زمونږ تاسو په دین چې مانځه کې حرکات منع ده دا حدیث شریف ده چې څوک ټوخی کوي نو باید خوله بنده کړي یعنی دا د انتقال مخنیوی شي او هغه مریضان چې بیا تشخیص شي د کورنۍ ټول غړی باید کلینیک ته لاړ شي یو موږ ورته یو معاینات کوو که چیرې مریضو تداوي او که چیرې نو د وقایې ګولۍ ورته ورکوو او همداسې دغه مریضان و باید هغه خراش کړي نه چې پاتې کېږي که مریض وي هغه هره ورځ یا دفن شي یا وسوځول شي او د دوی په غذایي په اصطلاح رژیم کې نظر نور ته چې نه افغانستان غریب ملک ده نو هر لکه ښه شی چې کور کې پیدا کېږي همدې مریضانو ته ورکړي چې دا مقاومت یې جګ شي نو وقایه اولین شی واکسین دوم دغه ما چې تاسو ته وویل چې زر مریضان تشخیص موږ په همدې خاطر د اوازونه دیگه و هر ځای ته ځان رسوو معلمینو ته هم سیمینارونه دایر کړي دغه ملا صاحبانو ته چې د منابرو له لارې خلکو ته دا پیغام ورسېد تلویزیونو ته تر کومه ده پورې چې موږ یو وخت لږ پیسې درلوده نو د پیسو په مقابل کې مې اعلانات کول اوس دغسې تاسو ته د خدای اجر ورکړي چې مفتی موږ اواز خلکو ته رسوئ دغه یې د وقایې لارې دي او خوشبختانه یو مرض ده چې تل په سره د وقایې او د درملنې وړ ده او خوشبختانه دا چې په افغانستان کې تر دمه پورې همې وقایې په اصطلاح وړیا ده همې تداوي وړیا ده همې تشخیص او هم کلینیکونو کې اولویت ورکوي دې مریضانو ته چې باید اول د دې مریضانو غم وخوړ شي یو بل خطرناک حالت چې هغه هم ډیر مریضان ده چې لله الهم هغه بیا ډېر قیمت تداوي ده خو موږ دا تداوي هم وړیا لرو په افغانستان کې د افغان جاپان په شفاخانه کې او په اوو زونونو کې په سره لویو ولایتونو کې موږ دغه تشخیص تداوي هم وړیا ده
بله مننه صاحب ګرچې چې تاسو مخکې ویل چې د انسان له پیدایښته دغه مرض وي مګر یو پوښتنه شته چې هغه د عمر په کومو پړاوونو کې سړی ډېر د اسې پذیره کېږي خصوصا د دغې ناروغۍ په وړاندې یعنی په کومو حالاتو کې باید ډېر احتیاط وکړي
متاسفانه چې دغه مرض دغه د کاري سن ډېر معوف وي له پنځلس کلو څخه تر پنځوس کلنۍ پورې دا مرض ډېر موږ چرپان لرو او په افغانستان کې بیا متاسفانه وایم ګرچې د نارینه له مفکورې سره باید خوشبختانه خو نه متاسفانه چې په افغانستان کې خپل دي تاسو کلونه چې مونږ ارقام لرو او په والو کلونه کې دریش پیته فیصد دوش پیته فیصد خزینه مبتلا کېده او چې بیا مونږ هغه کې تحقیق هم کړی بیا هغه د تحقیق نتیجه هم په مقابل کې مونږ څه اقدامات کړی چې اوس دغه په اصطلاح فیصدي شپږ پنځوس حتی پنځه پنځوس ښکته شوی. یعنی باید دا نری رنس په دواړو جنسونو کې په اصطلاح مساویانه وي هغه حقوق بشر مراد شوی د الله له طرفه. مګم اوس په افغانستان کې ډېر ده چې هغه ډېر علتونه لري ستا بیا یو پروګرام ته ضرورت لري چې ولې په ښځو کې زیات ده او څنګه شوی ده او مونږ هغه کار کړی. انشاءالله خویندې مطمئنې دي چې ډېر زر به دا فیصدي سره مساوي کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د البته جنسیتي له لحاظه د توبرکلوز په ارتباط خبرې وکړې. یو بل ناروغي په افغانستان کې د خزینه او نسایي ناروغیانې چې د رحم توبرکلوز په دې رابطه باندې دغه ارقام عمر څومره لوړ دي، خصوصا دغې مسلې ته په کتو چې د ښځو لپاره د صحي کیټونه یا بهداشتونه کم رسیږي او هغه وسایل چې ضرورت لري په ځینو حالاتو کې هغه ورته په کافي اندازه نه رسیږي او یا اقتصادی توان دومره نوی. د دوی په منځ کې فکر کوي چې دغه د رحم توبرکلوز وي که نوی څه رقم وي؟ انا امار تاسو سره څه دي
دغه د رحم توبرکلوز چې زنانه او د حکومت سببګیری کوي، یعنی ماشوم نشي راوسته نو په اصطلاح د زنانه او متخصصینو سره سیمینارونه میټینګونه نیولي دي. زیاتر وقت هم دغه د رحم نری رنځ د توبرکلوز چې هغه هم د تداوي وړ ده، خو هغه بیا هماغه خاص متخصصینو ته مونږ ترینینګ ورکړی، هغوی تشخیصوي، بیا مونږ ته لیږي تداوي د هغوی مونږ کوو. یعنی دا دې برخه کې شته ده، خو ارقام مشخص نه ده د نری رنځ د رحم نری رنځ. مونږ زیاتر ارقام چې درته سره غږیږو هغه د سږو نری رنځ، خو د رحم وقت هم شته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور قازه هید، اوس به یو لاند د مرا واخلو بیا به د پروګرام هغه ورستای مبحث هم وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام اوري ډاکټر صاحب نور آقا زاهد چې د توبرکلوزي اصل ناروغي او معالج ډاکټر دی او متخصص لمون سره په پروگرام کې میلمه دی. ډاکټر صاحب اوس به ورستای مبحث باندې هم خبرې وکړو. دا چې کڅوکه احیانا دلته پښتنه ده چې احیانا داس یو ناروغ سره څوک مخ وي چې هغه توبرکلوز وي، آیا دا اندېښنه پر ځای ده چې لاړ شي د ایم ټیسټ ورکړي چې خدای نه خواسته نوي مبتلا شوی که څنګه؟ ځکه چې د کووید په رابطه باندې خو همداسې یو سپارښتنه وه چې که څوک د کووید له ناروغ سره کینی ناسته ولاړې درلودلې وي یا نږدې تماس وي باید د ټیسټ ورکړي چې د خپل صحت نه ډاډمن شي. د توبرکلوز په رابطه څه کولی شي؟
د توبرکلوز د سږو مریضان کنه چې په سږو توبرکلوز اخته وي، نو یو هم توصیه ده چې خصوصا یو فامیل کې که یو مریض تشخیصیږي نو موږ ټول آزاد فامیل غواړو کلینیکو ته، حتی که دوی رانشي بیا موږ اکتیف په شکل کړو پسې نفر لیږو. پاسو ده دا نو هغه چې تصادفي او سړی مخامخ کېږي او پوهېږي نه، خو چې ټوخی هر څوک د اونۍ څخه زیات ټوخی شو هغه موږ ته مشکوک یا موږ ورته ټوچک سته ګورو، بیا معاینات ته به لاړ شي نږدې روغتیایي کلینیکو ته. پخوا لږ دغه نګوار و، اوس هغه خبره نشته افغانستان کې بله هم بالکل کلینیکو ته مریض نری رنځ تشخیص شي د سیګرر مونږ دې ته دا ورکو، حتی د سه د شپږو تراتو کسانو پورې خاتمي شاوخوا، حتی کوم سایه سره په تماس کې کوم کارمن دولتي سره د کار ځای کې دا مونږ ټول چکو.
بله مننه ډاکټر صاحب. د سل د ناروغانو د تاسو توصيات څورته د څرخم رژیم باید تعقیب کړي چې وکول شي دغه ناروغي ژر تر ژره لمینځي شي، خصوصا د تقوی په برخه کې. البته د لمر په هغه باندې خو خبري وکړ تاسو مفصل سپارښتنه وکړي چې باید کافی لمر ورته ورسیږي، تر څنګ نور خواړه او په څه شکل باندې وي چې وکول شي په مرز باندې غالب شي.
مونږ خو دا اکثر هم دا توصیه کوو چې مونږ ډېر غریب خلک د افغانستان بېچاره خلک دي، که چېرې یو دوه مړي نو هماغه دواړه د بهته ورکړي، که چېرې میوه زور ولري یا پروټیني مواد، نو دا خو پوهېږي چې د موجود مقاومت جیک شو، ګرچه د تداوي په موده او د دوا په هغه باندې اثر نه لري. یعنی باید دا مریضان چون پوهېږي چې شتیا له منځه تللی وي، ډېر ډنګر شوی، ضعیف و نعیفي، نو باید ښه خوراک هر کور کې اخه چې مثلا کور کې د غوښې توان نه لري، لوبیا د ورته پخې کی، سبزیجات ورته ورکی، میوه جات ورکی، چې ګیر تراغه مریض نه نصف مو یې پریز نه لري، باید مکمل خشه نوخري خشم کلبنیاتی که حبوباتی که پروتینی موادی خو چې وي، چې بیا اتا نور سیستم کې موږ د مریضانو سره په خوا کومه کم کوو د وړو غړیو دا شان موږ توصیه ده چې څومره کولی شي یو کور کې خشوی باید هغه مریض سوبر پوسته وای.
مننه ډاکټر صاحب، د تاسو غږ به ځینې روغتیا پالانه موري په لرو پرتو سیمو کې او خلک به موري غواړم پوښتم، یو اندېښنه ده چې دغه د توبرکلوزي مرزونو د معالجې په برخه کې ځینې دواګانې هغه ساید افیکټونه فکر کوم لري، هغه اراضي جانبي، توصیه مو څه ده چې په څومره اندازه باندې دا ډوزونه تعین شي او څه رقم باید مخته تګ وشي، محتاطانه برخورد وشي، ښه ده که څنګه؟
ایمن خو تشخیص کوم ویل چې وړیا د جن ایکسپرت او بلغم او ایکس ری ټول شان امکانات لرو، دا راځي تداوی ته، دا تداوی برخه ده چې هغه کوم هدایت چې کلینیک ورته کیږي، ټول ډاکټر صاحبان د افغانستان له الهم ترینګونه اخیستي، ټول پی پویږي او کوم دوا د مریض د وزن مطابق چې ورکول کیږي او په کوم وخت چې ورته ویل کیږي چې دغه وخت وخوري، هغه دوا مخکې ورور موږ نه خبره پاتې چې یو ورځ وای ګولۍ ونه خوري، دا وخت ده چې بیا موږ مریض وي هغه مقاومت د تداوي ته چې هغه د ډاکترانو په لاس جوړېږي، نو دغه مریضان باید مکمل خپل دوا د نظر د ډاکټر پرستم اندازه په وخت او دوام، یعنی دا درې شیان په نظر کې ونیسي. مثلا ډاکټر دی یو میاشت دوا اخري مریض جوړیږي او موږ شپږ میاشتې دوا رژیم ده، نو دی به فکس شپږ میاشتې، هلته میاشتو میاشت غواړو په درېیم میاشت کې او په پنځم میاشت کې موږ بیا معاینه کوو چې هغه مریض په اصطلاح اکثریت مریضان شفا کیږي، بعضې شکایت کیږي او بیا نور تداوي ته ضرورت دی چې موږ هغه تداوي هم لرو، یعنی لږ پروسه اوږدیږي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاید. البته د پروګرام اخیری شیبو ته رسیدلی یو، که څه اوریدونکي وي زموږ د پروګرام په اخره برخه کې هم کدوی څه هغه ولري پوښتنې یا نظریات د پروګرام په اخره کې به وخت ورکو، فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې څه نشته. ډاکټر صاحب غواړو چې په اخر کې واورو چې څه فکر کوي دغه اوسنۍ روغتیایي خدمات چې دي، آیا دا به وتوانیږي چې بالاخره یو وخت به ورته تعین کړو، مثلا 2015 داسې ویل شوي دي چې غواړي په نړۍ کې دغه مرض مهار شي، فکر کوي افغانستان به هم دغه ډیډلاین ته ورسیږي، ځان به ورته چمتو کړی شي که څنګه چې بالاخره دغه به بیخي محو شي؟
نو موږ خو ټول فعالیتونه منسجم دي، د نړیوال روغتیايي سازمان چې کومې سپارښتنې دي موږ دلته عملي کوو او موږ سره مرسته هم په همدې ارتباط کېږي چې باید ځان ورسوو مرکوم کنټرول نړیوال کنټرول ته. موږ ډیر کوشش کوو خو دا بیا سړی نشي ویلی، کنه ډېر مرضونه دي چې پیشګویان کېږي هماغه وخت، خو موږ توقع لرو چې انشاءالله 2015 کې به د کنټرول مرحلې ته وروسته هغه نور ریشکن کېدو مرحلو ته ورسیږي. 2015 کې موږ دا ټول اهداف نړیوال ګلوبل اهداف دي، افغانستان په دې مسیر کې ډېر ښه روان ده تر دې دمه پورې، البته د نړیوالو په همکاري دا توقع لرو چې دې حالت ته ورسیږو. ډېر ښه حالت یو، تکالې وګورو چې
په کوم مرحله اوس د امنیت دراتک پر اسلامي امارات پر نو اوس مونږ امکانات په سلادا شوې په خو به بعضی ګر چې مونږ نو ولا تر او ما جنگي ساو تم اوس آزاد وکنه د نورستان اخري مزایو ته د مثلا هرات یا د هلمند هغه جنگي ساو ته ټول سره مونږ کوشش کوو دا مریضان پیدا شي چې تدایل لاندې ونیو شي ان شاء الله کنټرول مرحله ته رسیږي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاهد. البته زموږ پروگرام په ختمېدو دی، که څه پیغام وی لاند لطفا راته وایې. مهرباني.
یو پیغام هم دا ده چې وروڼو دوستانو ته وایو چې هر هغه څوک چې د دوو نوی څخه زیات ټوخی ولري او ټوخی سره بلغم، نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا معایناتو لپاره ورشي، او هغه مریضان چې تشخیص شوي دي کوم دوا چې ډاکترانو ته توصیه کړې مطابق د هدایت د ډاکټر هغه دوا تر اخره پورې استعمال کړي چې دا مرض بېخي ریشه کم شي. او تاسو نه مننه.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب نور آقا زاهد، د توبرکلوزي امراض و معالج ډاکټر او متخصص، چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیستله. د توبرکلوز سل یا ناری رانس په ارتباط مو له موږ سره مفصل خپل نظریات او سپارښتنې شریکې کړلې. البته لکه څنګه مو چې وویل، توبرکلوز البته ډاکټر صاحب زاهد وویل چې توبرکلوز ټي بي د باکتری مرض دی چې ساری دی. البته دغه باکتریان یا میکروبونه سږو باندې حمله کوي یا شش ډیر مصابئی او ترغه ورسته ناروغ په بیلابیلو مسایلو یا ستونزو مخ کیږي، چې لاغې ډلې ګردی دی، د ملاتیر دی، دماغ دی، او په دې ټولو برخو باندې کولای شي چې تاثیر وکړي. البته د علایمو په ارتباط هم موږ په کافي اندازه وغږیدلو. ډاکټر صاحب وویل چې له درې اونیو که زیاته ټوخی ولري، همدارنګه له ټوخي سره وروسته بلغم وی یا خراش کوي، او همدارنګه د سینې درد وی په مریض کې، تبه ولري معمولا او د شپې لخوا که خولي وي یا لرزه ولري، ترڅنګ د بې اشتیاهي وي په اکثرو ناروغانو کې، کمزورتیا هم ورسره حس کوي، وزنونه یې هم کمیږي. دا هغه عمده علائم دي د توبرکلوز. البته په ځینو مواردو کې بیا ممکن نس ناسته او ځینې نور مرضونه هم وي چې بالاخره د نورو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب ګرځي، خو په ټوله کې په همدغسې حالاتو کې باید مریضان ورشي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د ډاکټر صاحب زاهد په خبره باندې چې د افغانستان د روغتیا د سیستم او نظام له برکت هلته د توبرکلوز د تشخیص ټول وسایل او امکانات شته، او په ټولو کلینیکونو کې دغه د توبرکلوز ټسټونه په وړیا توګه باندې کیږي. همدارنګه ډاکټر صاحب زاهد وویل چې په افغانستان کې د ګلوبل فند په مرسته باندې د تشخیص او تداوی مرحله ډیره ښه پر مخ روانه، او د نسبت ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان ته په افغانستان کې د توبرکلوز د مهارولو لپاره هڅې ډیرې شوې دي. خو له دې سره سره یو اندېښنه بله موجوده وه چې د کووید 19 پر راتلو سره اکثر فعالیتونه د نورو برخو د امراضو متوقف شوي یا ځنډیدلي دي، او په دې اساس باندې خلک له نورو برخو هم څه متاثره شوي دي، او په دې سره ارقام لږ څه جګدلي دي. خو بیا هم د افغانستان روغتیا پالان په تېره هغه چې په توبرکلوزي امراضو معالجه کوي او متخصص دي، هغوی هیله مند دي چې وکولی شي د 2015 کال د توبرکلوز د کنټرول او بیا تر هغه وروسته د محوې هغه کوم تاریخونه او ضرب الاجلونه ټاکل شوي دي هغو ته افغانستان ورسیږي، او دوی وایي چې د دې لپاره خپلې هڅې کوي. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مو تر دې دمه واورید. کور مو ودان.
سچ سکم استاد مینه شربت جام دغو گن زمد شهادت جام بل خای چ قبول په خلو سوچ چل ور کبھی د محبت جام خدا استا په لوی قدرت باند قسم خوري روغانه با قبول کی د منت جام غنن سبای راتا مخ کی گینن
غنن سوای را تا مخی مخی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نغم را تا گئی گنن غنن سوای را تا مخی مخی کی گنن غنن سوای را تا مخی مخی کی گنن شاری کوی هاغه خندا دانی دی هاغه خندا دانی دی ولا رات خندیگی نن هاغه نن سبای راتا مخی مخی کیگی نن هاغه نن سبای راتا مخی مخی کیگی نن غنن سوای راتا مخی مخی کی نن غنن سوای راتا مخی مخی کی نن غنن سوای راتا مخی مخی کی نن
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240